افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. اوم ورځ او د ازادي میلمه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دوشنبه ورځ ده، د غویې استوري او دیرشمه د میاشتې شلمه. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران ځینې رسنۍ وایي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. مهر خبري اژانس د دغو چارواکو د مړینې خبر خپور کړی. تسنیم خبري اژانس چې د ایران له سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري، په خپل ټلګرام کې د ولسمشر مړینه تایید کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې چارواکو نن سهار د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د الوتکې د بدنې چوټې وموندې. په الوتکې کې پرون د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تر څنګ یو اته کسیز دولتي هیئت هم مل و. د ایرانی رسنیو په وینا دغه څرخیل وتکه پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په اذربایجان شرقي ولایت کې چې له اذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیز قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغو مراسمو کې د اذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. دا الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې وه چې ظاهرا د جلفا په نوم له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګې په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړې چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړې چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه سوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې ښاغلي کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر راروانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتونبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات سوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم له انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداری ورکړی که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر گراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغې ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیش کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. دبداصل کې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي عصر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مرسته محرکلی کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري خو رزق تیاریان دی. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رایې له حق نه د افغانستان محرومېدل سره له دې چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته په تمه دي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټ ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپل یو غم انګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلې. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولې.
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپري سره چې نه سړي وروړه پرنداله په کې ګرځي وو
دیګا یې اسوستان هم نه ساز ګردان هم نه سپېخي تباو بربر چې مو مرده
وسو شپږ نس کا سه هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوي دي. تقریبا 8800 نیوز کورونا پوکلی او جزی پروگا ویجار سوی دی.
د خلکو پر نارضایتی د طالب مشرانو سر خلاصېدل د معرف وزیر او څو نور چارواکو یې اندېښنه ښودلې چې په شاخرچۍ او ډېر ودونو او اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولس ته هیڅ مخ ونه لرو.
صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکل څوک به ورتلای نه شوای. ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي.
ته په حلال نکاح باندې کوي و دا سوال زدش کوم دا وایي دش کوي چې په دا درس لکه تا خزو کوم نه ته دی جګ کړه دا درس لکه روپې تا لکه مګي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د ازادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شوتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانګزه خراغ لاستوي.
هم ستړي مشي. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې امله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنه کړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې له دې امله ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنۍ $600,000 حق الوزیت نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پرېکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به د افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رایې ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیرېدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالېږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بستکلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شارجدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. چېرته چې وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تېرېږي له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته به اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر 4:00 درې نیم بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور موږ د خپل کوره نه شو وتی. سر د هغې مدینه کې خو له بامبو ته جیک شو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه شو.
د خلکو پر مخو د سیلابونو له امله د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بېوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې له ورایه ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل، یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي له ورایه سیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې موږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسه به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سو، هېڅ نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې د نور خار سم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه چې دي ټول خراب دي. هلاکه هېڅ شو واسم یم، دغه یو کورم لره، دغه نور نمځکه لرم، نو بل شه لرم، دغه یو کور لره دم هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خو د یوې ژورې ویجاړۍ د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جومات، هر څه پکې ویجاړ شوي دي.
خانه ما از لگ سیلور است. امید خانه خود تازه مروسی هم کردیم و سالی کلیم را بردگیز. یک پرده یادگاری از ما مانده، یک ساعت یک قرآن کریم قرآن شریف مانده. دیگه این چیز با ما وجود رماندگی نیست. کل و سالی ما را سیل بردگی است. یک خود باقی مانده خود.
د کلی منځ ته داخلي ګو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل چې بی صاحب کور ته پرته اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیرا انسان جوړوي. د دغه خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلای کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیایي چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاچ کنیم، دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان را ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض در اینجا تا حالا ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هست که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه مسعود نهادهایم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولین وایي د بغلان په یو شمیر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 122 کسه هیوادوال ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه کلی او جزی توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه سفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورسنیدو ادعا کوي او تازه د کونړ د پخواني والي وحید الله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت ټیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړی شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړی که مړې م کړي که هر څه م کړي خو تاسو بخنه کړي تاسو بخلي ستاسو مشرانو بیا د مشرانو خبره نه منئ. بیا خو نو اسې وای اسې په لاټوګانو کې او په دغو کې وای چې مونږ صلح ده مونږ دا دي مونږ معافي ده معافي دي ته وای چې زه نه را وتښتېدم معافي دي ته وای چې زما زوی ونیسي معافي دي ته وای چې نور ماشومان ته وزوري معافي دي ته وای دا معافي ده دې ته معافي نه وای
تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی امیدا کړي و چې لراستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمیر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي
دا د عواقب ډیر بد وي دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي
او بل غاړه کسام طالبان ځانونه د خلکو استاد او لول سره ټوکېدلي حاکمان بولي خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستۍ سرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درکړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداري ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي خو اوسې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي
خپل نشستو برخاستو باید ساده کړو د خلکو سره ملاقاتونه باید ساده کړو د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید ساده کړو موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بول صحابه کرامو داسې حکومت کاوله که اوسې موږ کو څوک به ورتلی نه شوی ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي دا به اخر د ولس زموږ څخه مخ واړی پر بل خوا
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي
د افغانستان ملایانو یو طرف کو ته توجه کړی ده اگر که امیر المؤمنین دا فرمان مو راغلی چې مشران به درې مسلره مکه وی که په شریعت کې روا دي خو په امارت پیسو خو مه کوه که تا د امارت په پیسو دا ښځې کړي که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي خدای دې په دې کنه کوه مکه الله دې درته کونډه کړي له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر راکړي
که په هر ډله کې ښه خلک او خلاف خلک شته خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو په سوشل میډیا کې موږ او تاسو وینو یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي نو په دغه حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نورم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي وو د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړیو ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی د خود امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن نواز ظواهري ته چې په کابل کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی ک ترهګر د خپل مخ په پوره کول وتوانیږي، نه یوازې غمون کې مرجوب لبه ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفی اغیز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبان حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دو په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفیږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک وتل، ولس اصلا نه خبریږي دغسې مسایلونه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل، هغه کار کاملا امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب واوښتل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نه شي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونه د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 2 نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیند ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یې نیچی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درابر سره کېدو اشاره لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستانه د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکارا کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلي او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړي چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توند نیوکه وشوي. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به دایښت ولاړ چې خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالب بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو و چې باسونې جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ټرافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ټرافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ټرافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترینکوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مېرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلوېښت کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او څلورویشت لورګانې لري خو نه نور ماشومان یې مړه شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې درې اتاق کور تر اوسه برابر کړی او اقتصادي وضعیت یې تر دې حده خراب ده چې ماشومانو ته په مړه ګېډه د یوه وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپلو ماشومانو روزنې ته هم اریان دی او له خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي، تقریبا یو مې په تېر حکومت کې کړي دي، هغه د چیر نظام کې وه، هغه مجاهدینو شپې چې وې، بل مې په طالبانو په تېرو طالبانو کې کړي دي، بل مې په تېرو طالبانو کړي، بل مې په دغه تېر څو په دغه حکومت کې کړي. څلور ودونه ما کړي دي او ماشومان مې د خدای مال 250 تنه اولادات.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د وخمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې دي. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده، خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره اوړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیش نه نیمه دی راته څخه راوړی وي او شپږ دانې مې یو بل چا باندې خرڅ، نو بیا موږ ورسره پیدلو نه دی، ورسره په خوراکو په دیو په دواو په شیو مؤثر نه خلاصېدی، نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې را څخه څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ودانې اوس پاتې دي، دا نو مخ پر غټېدو ان شاء الله روان دي. اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پیښ شوی. دې ساتنه موږ چیشته پاره کوو، د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانې دي چې خلګي را څخه یوسي او اوس موږ خلکو تور کړی دي، خلکو سره وړي دي.
تقریبا و د وی میاشت و چې موږ راوړل، نو بیا خوراکه مور برابر کړه، خوراکه مور کوله، اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلی دي، نو خلک یې سره راځي، سیل یې کوي، خلک یې ګوري، خلک یې وړي. دا د خلک د شو د پاره په دا باغچو په باغو کې لکې خلک یې باغو د پاره وړي. دا تقریبا 3 متر جګوالی لري، دا غیاګی د دین نه ده، نو دا غی د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غی ده. خوشپیش چې وچ شپشت پلوړ او جواری وسورکو، نور خوراکه خنه په کښنیوالی باندې خوراکه خنه جلاده، او وس خوراکه وچ شپشت دي او جواری دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې.
او پام دې سره له آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم. خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره له ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ریملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سروېګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسی واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. هماغې ځای کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 250 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې ملالی کې چار اړې ونیولې وه لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه؟
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني د شپه به نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه اوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه، خلک خوشحاله و. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعت وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و، عطاګل نومېده. هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې. هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل. عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېده، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلې چې وایي موږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده. او دغه دوه ثابته شو. هغه بیا ورته ویلې وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کار وس کجا باید شروع کړ. مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه وو.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و. هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه مې راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل. تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به 2 کاله ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت؟
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به د نظام ته وفادار یو، مونږ به د خاورې ته وفادار یو. د بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناستو، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناستو، ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی و هدي و دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلبات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایتو یو هغه وه، د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانه اخیسته، تل اون باندې مدني تیګه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي. بیا چې بېرته ترڅو تلم، زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی. ما سبای تلم کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد، پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده، چا ویلي چې په فرقې اده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت وو زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی، او له کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم، د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، اووم سن کې وم په کابل کې. زه پنساري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی، هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو، د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېد ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه زما ورکې ارجو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما علاقه له پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنو رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال له خبره م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخښي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وه نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کښې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړو هلته م بیا په هغه کښې کار کاوه د دې څنګ کښې په هایدروجیولوژي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته وهلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه ملته م بیا په هغه باندې کار وکړه شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشیر ته راغلم بوشیر کښې مې څه وخت تېر کړو خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و نه سوه او داسې فکر وکړه چې نه سوه اته اتیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و ځکه چې رسمي مامور وي
هلته مې یوه خبره وشوه بحث مې چا سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه نو دلته هغه م کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې م باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ دی یو د تحلیل د تاریخ ده وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ دی وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بله
او راغلي دي وخت یې تېر کړی خو بېرته لاړ دي افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه م بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په مغلویه خطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته م په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینڈ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاؤنډیشن په نوم باندې فاؤنډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې دي ځایونه کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دي ځایونه پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار مو کو پنځه شپږ کاله دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بله هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم مو وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې سروې وکړه. هغې کې م نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نیشنل پارټي غړی وو، افضل خان اده خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره د شي ویلي دا طالبان شي دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. مختلف خلک ما کړی چې باید مختلفو خلکو نه پښتنه وشي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې او خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا نه مغته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړی. ناپیژاند سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی مو په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغل دلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته وو. بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړې په ډول جبر ده کې د ژبې په زده کړه کې او بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نو نام چې زده کړله یو تن زده کړه بیا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مې دلته دی مختلف مزامین خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتب ویلې نه کوم عمر ډېر مې بس بایدلته دی اماغه دی عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې دی هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 15 کال کار کړی وو هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې د افراسیا پټک راغلی او د پاکستان استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دویم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به یو هغه شي دا به هغې ته وخېژو او هلته به لوستلو ته برابر شو
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي
نه ویبسایټ نه په لاسته نه ورځي مانه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کړم یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما به انګریزي دلته خپل تقویہ کړو ورته به ته انګریزي باندې موږ لیکو څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپته امازون کې بلبته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې آمادګی نه ده شوډل سي چاپي کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل ته بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې پسې بيخيونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپني دا پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولي کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړې ده چې پښتو یې کوي پخپل
زه فکر نه کوم چې پخپل پښتو کوم دا کدا که پخپل زه پښتو کوم دا بدون وخت وړي چې یو بل ناول دی ولیکم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته وایي زه خپل یې باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړه ولې شم زه کډې کار نه دا
ورس په چی شي تیر وي عموما
ورس په هم دا لیکونه کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې دا وترم کوله تا خبرې کما د وخت پاسې د لینا وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت پاسې کوم او د وخت کار کوم همیشه سبای ا دې ملایم لا وی دی چې زه پاسې ده لیم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ کې هم زه بچان سره مې ډېر وخت په بچان مې اوس پونتونو کې دې زده هغه سره کومک نشم کولای هغه ما سره اوس کومک کوي یمالیک
ډېر سيته مننه واک صاحب کورم مدان سلامت اوسې
تا نه مننه ډېر زیاته
مننه سلامت اوسې.